خوندیتوب نه لري، یعنی کافی خواړه نه لري چې وی خوري. پرون هم د جون ومه د خوندیا مسونو خوړو نړیوال ورځ سره برابر و. سکل دا ورځ د لا خوندې خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي هغه په نښه کړي او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا لا ښه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله پر ناروغي وخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده. نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوي هغه په دې وخت کې په خوارځواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. میندې هم په دې ناروغۍ اخته شوي. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا یوولس لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا شل میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې هم ډېرې پورته تللې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره درې میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. وربه شو ډاکټر صاحب اکمل سمسور ته. سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو او اوریدونکو ته.
ما د مسونو خوړو یا د خوندي خوړو په اړه لیک رڼا واچوله، خو که تاسو اوریدونکو ته ووایي چې مسون خواړه یا مقوي یا سالم خواړه کوم خواړه دي او انسانان څومره ورته اړتیا لري؟
نوري صاحب، اوس نوي مطالعات دا ښيي چې په دنیا کې له ټولو نه مؤثره او قوي دوا چې دا هغه غذا یا خواړه دي. یعنی خواړو ته د یو دوا په حیث باندې کتل کیږي. دا په دې معنی که چیرته مونږه سالم خوراک وکړو نو دا د دې باعث کیږي چې د مونږه بدن به سالم وي. یعنی له فزیکي لحاظ به مونږه سالم یو، روحي او رواني له لحاظ به سالم یو. او کله چې د خوراک انډول خرابېږي یا د خوړو انډول خرابېږي نو بیا انسانان فزیکي ناروغیو باندې یعنی هغه سره مخامخ کیږي او روحي او رواني تکالیفو سره مخامخ کیږي. د دې ترڅنګ اجتماعي مشکلات هم پیدا کیږي. نو سالم غذا دوه قسمه موږ معمولا مستګورو. یو د غذا خپل اجزا دي یا د خوړو خپل اجزا دي چې پنځه مهمه اجزا دي چې آیا انډول د دوغو اجزاو یا د دو هیڅ چې کله موږ په کلیر ساتو کې خورو دا یو طرف ده. بل دا ده چې غذا چې خورو آیا پاکه ده که نه ده. پاکه پاکه یا ناپاکه په دې معنی چې آیا کوم میکروب خو پکې موجود نه ده چې هغه د دې باعث شي چې کله موږ وخورو لغنه بعد موږ په یو مرض باندې مبتلا شو. نو کله چې د سالمې غذا ته راځو پنځه یعنی غذا پنځه اجزا لري چې په اول چې موږ افغانان استفاده کوو ډېر زیات استفاده کوو لکه وریځې وچه ډوډۍ کچالو چې دې ته موږ نشایسته یا کاربوهایډریټس وایو. دا یوه حصه ده. دویمه حصه پروټینونه دي چې پروټینونو کې معمولا غوښه هګۍ شیدې دال لوبیا دا شیان راځي. دریم غوړ دي. په غوړو کې مثلا موږ معمولا افغانستان کې غذا په غوړو کې پخیږي نو دا غوړ شول چې لکه کوچ شول غوړي شول دا چې شیدو نه استفاده کوو. شیدو کې یو مقدار غوړ وي او د دې ترڅنګ نور موږ لبنیات استفاده کوو په لبنیاتو کې غوړ موجود وي. تلورم د غذا مهم طرف چې دی چې هغه ته باید متوجه شو هغه اوبه دي. یعنی په کافي مقدار کې اوبه څکل په څلور ساعتو کې دام د انسان د صحت لپاره مهم دي چې اکثره دې ته پام نه کیږي. او پنځم جز د سالمې غذا کې دي هغه منرالونه او ویټامینونه دي. چې دا منرالونه ویټامینونه یا موږ چې کله غذا خورو لدی باندې نه خپل مثلا یو میوه مو خوړله یا ترکاری مو خوړله یا سبزی مو خوړله یا غوښه مو خوړله یا شیدې استفاده کړي نو منرالونه او ویتامینونه او هغه غذا کې موجود وي دا موږ خرو هضمي دي موږ بدن ته دي. یا دویم کار چې کیږي هغه دا ده چې معمولا د انسانانو په کولمو کې داسې بکتریاوې موجود دي چې هغه په خپل دغه ویتامینونه تولیدوي. یعنی که موږ چیرې د موږ په کولمو کې هماغه سالمې بکتریاوې موجودې وي نو دا ویتامینونه تولیدېږي. مګر متاسفانه د اخرو کالونو کې موږ کتلي دي چې د انټي بیوټیکو استفاده زیاته شوې ده. نو د انټي بیوټیکو د زیاتې استفادې نه یو نقصان چې شوی ده هغه دا شوی ده چې دغه سالمې بکتریاګانې له بینه وړې دي او بیا د موږ په وجود کې دا غذاګانې مثلا موږ نشو یعنی دا ویتامینونه بیا نه تولیدېږي نو دا بیا مشکلات پیدا کوي. نو دا په معمول کې موږ وایو چې سالمه غذا چې انډول یعنی د نشایستې پروټین غوړو اوبو ویتامینونو منرالونو انډول په نظر کې ونیسي دا یو. او دویم سالم غذا اړخ دا چې دا پاک وي یعنی میکروب پکې موجود نه وي.
بله کور ودان بروسته بیا هم د سالم غذا په نور اړخونو خبري وکړو چې سالم غذا په ورس کې کافی یو چاته ونرسيږي څه ډول یو حالت یو وضعیت را مسه کوي څه ډول ناروغي را مسه کوي خو تاسو پرې رڼا واچوله د دې روغو غذایی موادو یادونه تاسو وکړه چې په افغانستان کې پر ډیرو لریو او کلیو او باندو کې پیدا کیږي خو په ښار کې ممکن خلک ډیر د اخستو وس ونه لري او قدرمن اوریدونکو د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کپدی اړه کو په پښتنه لری کول شي چې مطرح کړی د واتس اپ وړیا شمیره مې مخکې اعلان کړه. په دې اړه بیا هم تاسو کولای شي چې چیرې انټرنیټ تر لاسرسي ولري زموږ په فیسبوک پانه کې خپل پیغامونه پرې خودلای شي پیغام موهل تپریخي تر دې عنوان لاندې چې تاسو اوس په افغانستان کې د خوړو په برخه کې لڅ ډول وضعیت سره مخامخ یاست کوم خوراکي توکي یا خوراکي مواد کولای شي واخلې او کوم هم نشي اخیستای په دې اړه خپل پیغامونه کولای شي راته پریږدي. زموږ تخنیکی همکاري شریک کوي یو اوریدونکو دی د مایکروفون ساسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زموږ تماس نیولای.
بارې نو ریس از ما سلامونه و من السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
بله اول خصوص ساسو دایمي همکار قاضي صاحب پسند جوزجان فهم پوښتنه نه لرم نزه غواړم چې ورکم پر دې بیا کټه او غیر مسؤول غذا و باندې نو ریس تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د څه حالت راغلي دي پر اوسنی تعاون نو ورسته مخکې موږ اقتصادي فقر درلود خو نو اوسنی تعاون نو ورسته افغانستان ته حکومت راغلی د خپل اوسره شدلې ده نو خلک د غیر مسؤول غذایی که کیفیت لري چې نه لري خلک اخلي که تاریخ تیر راواري دي موږ تاریخ تیر یعنی د تیلو نه نیولې تر غازو نیولې تر ادویاتو نیولې بیا تر غذایی موادو پورې افغانستان ته د تاریخ تیر مواد راواري دي او موږ خرو او هغه دکاندار چې د پروس کال مالونه ورپاتې هغه نن څل کال پر موږ باندې په قیمت کړتي او بل خبره ده چې دا غیر مسؤول غذا اگر شي چې موږ څه پسمانده پاتې شو مانده خلک مسکینان دي دغه د اساسات خوري میکروفون پر کښینی او بل خبر هم دا ده چې دغه بعضی شیان ترکاری چې پر سړکانو باندې خرڅیږي موټر یې ستو دوری تر تیرې هغه په ګرځو ککړي شي دا هغه پاکوالی ته خلک پام نکوي خوري نو دغه هغه شیان دي چې موږ افغانان په اخته یو.
بله دغه پوښتنه که تاسو له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. بله کدا
خبره ده په دینی نگاه سره هم اگر تاجر چې د کیفیت او تاریخ تیر مواد راوړي دی او په سم قیمت پر موږ باندې خرڅي موږ افغانان د سواد کته مخشته ده نو موږ نه پوهیږو چې وای خو چې وانه خو موږ مجبور یو اخو یو سواد نه لرو اکثره او بل خبره ده په دینی نگاه سره هم اگر تاجرانو ته او دکاندارانو ته دا شی ناروا دی انصافي د قطه د وشي رحمی ده انصافي ارشاد ایمان و چې دا پر موږ باندې دی خرڅي او موږ اخلو.
مننه کور ودان تاسو نظر واوریدل شو نور اړخونو باندې مورنا واچوله د لوخت تیر غذایی مواد یا کنسروګان یا نور خوراکي مواد چې ډاکټر صاحب ورسره پیرانا واچوي چې کله ناکله موږ هم په دې ارتباط دی راپورونه درلودل چې د دغه کنټرول ولې نشي کېدلی په دې به وګغي بل اوریدونکو ځان راو پیژنې او لکه کوم ځای متماسنی ولې.
السلام علیکم ورجان جوړ به دار په خیر خیرات خیرستی محترم ډاکټر ساتون سلامونه کوم.
وعلیکم السلام ډیر اجازه لری چیرې خبر روانه؟
نه 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 بس شکر دم دې خبرې کوم سبلا چې ځان سره کړم لکابل.
ډیر ښه څه پوښتنه لری؟ بله
تو خواچه مثلا دختی فرمون که دکتر شوه مشمان خورده کی اختی زم مشمان سکه غت خلق زوی خورده کی اختی.
بله بله
پر وری جی پر زان تو گرو اختکل یوز اختکل دی زان پر گرو اختکل دی چې کی بیسز نخس دی دوه نه گزاره کوي چې ما یش پکې بود
خپل خپل د خورو وست لري هغه سالم خورو چې مخ کې دکتر صاحب یادونه وکړه.
شکر الله خان شکر در راضی ما شکر چپ لکوپر خپل ځان په ځخ په ځان هم نه خو خپل خپل پک وسه دا مشه سوې دا پک ټول مسلمان غو غریبان ته مرسي
تو
ځان چې دا نو خلک زوی نه مده خپل ژوند مزره تور سي.
بله
دا نو خلک وایي دا نو خلک توجه په نورو ونه کیږي دا دا وسه را راول یو نه فارو زتا خبر کوم مثلا د کوم کونه راوتلی ول کوم کونه دا خپل کوم کوم په دغه ځخ نو کړی صحیح شو دا کوم کونه راسي بچا ول جوړ دې کوم کوم کړی ول
بله
ورو دا په خطر غل د پر غل نو لیواله سره کوم کړی دا دا په ټلیفون کې بند یا تا په دغه ځخ نه کړی دا د وځه باندې ملکان دي تاسو
حق تاسو په نظر بله مننه مننه کور ودان تاسو په نظر به باور حق حقدار ته رسیدي په هر صورت باندې دا یو غټه ستونزه ده مخکې هم و په تیرو نظامونو کې هم و په دې نظام کې هم له مختلفو لورو په دې اړه شکایتونه کیږي چې هغه مرسته چې دی بیوزلو کسانو په نوم راځي تر ډیره حده پورې بیوزلو کسانو ته نه رسیږي. بل اوریدونکو د دې مایکروفون تاسو خبرونه ده له تاسو هیله کوم چې د موضوع په اړه خبرې وکړي دا یو فرصت دی یعنی یو موضوع مو مشخصه کړی ده کې دی چې په مختلفو اړخونو باندې وغږیږي ډیره پښتنې د ما په شمول تاسو سره به هم وي چې سالم غذا کومه غذا ده او هغه ځکه چې موږ اوسو آیا په خواو شاکه مو دغه غذا وشته ده یا دغه خوراکي مواد شته ده چې په د اخستو وسیله رو تر رحڅه هدا پورې مو د سالم غذا ته پام کړی چې هغه واخلو ماشومان ته ورکړو په تیر بیا چې دوی تغذیه ته ضرورت لري ودې ته ضرورت لري دا هغه موضوع ده په مختلف اړخونو باندې او کچې سالم غذا راته ونه رسیږي په ورس کې درې وخته نو په کوم ناروغي باندې اخته کیږي پر دغه موضوعاتو د تاسو لپاره نن یو فرصت دی چې خپل معلومات زیات کړئ دا مهمه برخه ده د ژوند په غذا ولاړ دی او که غذا نه وي ژوند به هم نه وي. بلې اوریدونکو ته مهرباني ځان راو پیژنه یو لکم زی متماس نیولای.
السلام علیکم محترم لریاس نری سات
تاسو پښتون صاحب بیا تماس ونیو؟
نه پښتون صاحب خو نه ما پښتون صاحب ته خو ډیر احترام لرو خو له بده مرغه پرون نه بل ورس پښتون صاحب مستدیر سپک سپور او ویل دی
مننه کور ودا
خیر هغه به پیغه جه کی ګور
مننه
وخت خبره ده مطلب دی
براسو کده خپل موضوع ته
خبره و بشم ان کی هغه ان ریپورت مختم کومره را واچو ولا هغه دیغه وخت خبره ده
زرمالواله
نه امنی کی اله د تولاند کوم کشمیر خان زرمالواله من خبر خو ها ریپورت نه مالک
زموږ دایمي همکار مشخصه پختنه لري
مشخصه پختنه مې ده محترم نورياس نوري صاحب د ډاکټر صاحب نه چې هر هغه خواړه چې مثلا اکثره وخت هغه ماشومان ته مطلوب وخت تیر خواړه یا مثلا دغه شیدو د کوټي مثلا یا د سپوډري شیدې د کوټي کې یا مثلا د
ل زرمالو صاحب سره مو اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب دغه د وخت د تاریخ تیر او غذایی مواد ستونزه په افغانستان کې ګمانم چې یو څه زیاته ده. زرمال واسب د پودری شدو ویلې ډیره هغه میندې چې د زیګون نو وروسته کافی شیدې نه لري نو خپل ماشوم ته دغه شیدې ورکوي کراسو دې ته دا هغه کافی مقوی مواد پکې دي چې د یو ماشوم التیاوی پوره کولای شي په تیر بیا ماشومان چې موږ تاسو نن ورځ وینو ډیر په افغانستان کې په خوارزوکه یې هم اخته دي.
نوری صاحب بهترین غذا د ماشوم لپاره د مور شیدې دي، نو تر ډېره حده پورې باید کوشش وشي چې د مور شیدې تر شپږو میاشتو ماشوم ته ورکړل شي. کله چې ماشوم بیا د شپږو میاشتو نه زیاتېږي، د شیدو تر څنګ نور غذا هم ورکول کېدای شي. مثلا جوش کړی کچالو وي یا هګۍ وي یا مثلا د وریځې ورته جوش کې لږ ترکاري ورسره واچوي. خو دا د شپږو میاشتو نه بعد اولو شپږو میاشتو کې باید څه کوشش وشي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړل شي. څومره د مور شیدې ماشوم ته مونږ ورکوو، دومره مونږ په آینده کې د ماشوم ذهني فزیکي حالت ښه کوو. او څومره ماشوم چې د مور له شیدو نه لرې کیږي، دا په دې معنا ده چې په آینده کې به دا ماشوم له فزیکي له لګانه او له روحي او رواني له لګانه مشکلات سره مواجه کیږي. نو باید کوشش وشي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول شي. او که چېرته د مور شیدو کې مشکل وي، نو بیا وکتل شي چې آیا مثلا وچې شیدې ورکوو. که وچو شیدو نه دا ښه ده چې محیط کې مونږ مثلا د وزې یا د میږې یا د غوا شیدې شته چې هغه مونږ ورته راواخلو او په هغې مطمئن یو چې دا شیدې خالصې دي او ماشوم ته یې ورکړو تر څو ماشوم خپله وده وکړي.
تر ډېره د زیږون نه وروسته میندو ته زیات مور ته زیاته توجه نه کیږي، ولې ماشوم ته توجه کیږي چې باید هغه ته مور شیدې ورکړي؟ او که چیرې شیدې کمې وي ورته نور دغه پودري شیدې اخیستل کیږي. دغه خپله د مور له زیږون نه وروسته د کافي خواړه یا سالم خواړه څومره مهم دي، او څومره کیدای شي چې همدغه خپل شیدې کافي شیدې تولید کړي او ماشوم ته ورکړي؟
یعنی حامله مور درست غذا وخوري، مونږ وایو چې اول زر ورځې د ماشوم په ژوند کې ډېر مهمې دي. معنا دا ده چې هغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په خېټه کې وي او دوه کاله نور چې د مور د خېټې نه راووځي دنیا کې وي، دغه زر ورځې ډېرې مهمې دي. چې په دې زرو ورځو کې که د مور د غذا خواړه ښه وي، نو هغه به له خپل ماشوم نه ښه پاملرنه وکړي. نو مور ته ښه غذا ورکول په اصل کې مونږه د ماشوم آینده صحت تضمینوو. نو دا تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، نه فقط د زیږون نه بعد بلکې د زیږون نه مخکې د مور صحت ته باید مونږ متوجه اوسو چې حامله ښځه خو خوراک وکي تر څو هغه ماشوم چې دنیا ته راځي هغه یو سالم ماشوم وي. او بیا دوه کاله نورو پورې مونږ کوشش وکړو چې د دې مور تپام وکړو، د دې غذا ته، د دې د خوب ته، د دې کارونه چې کور کې کوي هغه ته ښه متوجه اوسو تر څو مور صحتمند وي. کله چې مور صحتمند وي بیا ماشوم هم صحتمند کېدای شي. که مور ښه غذا وخوري، شیدې زیاتې تولیدېږي، او چې کله شیدې زیاتې تولیدېږي نو بیا ضرورت نشته چې ماشوم ته مونږ له بازار نه وچې شیدې راونیسو او هغه ته وچې شیدې ورکړو.
مننه کور ودان. بلې قدر منو اوریدونکو، د مایکروفون ساسو خبرونه ده. نن په سالمو یا خوندي خوړو باندې خبرې کوو. که تر اوسه پورې د دې خبرونې سره خبرونه مو نوي اوریدلې او یو ورسره یو ځای کیږي، نو دا موضوع ده او ډاکټر اکمل سمسور محمد مدی که پوښتنه لري کولی شي چې راسره تماس ونیسي او خپله پوښتنه مطرح کړي. اوریدونکو د مهرباني ځان راوپېژنئ، د مایکروفون ساسو خبرونه ده. بلې، ازادي راډیو د مهرباني چا تماس نیولی؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې چې موږ خبرې وکړلې د سالم خوړو بریالی سمدی خبرونه ته خراغ لاس. بله، تاسو خو به بریالی سمدی نه وایي چې سندرې وایي. بله، د واتساپ لارې را سره تماس نیولای دی سمدی صاحب. غږ مو اوره مهرباني. تلیفون مو قطع قطع کیږي، غږ مو قطع قطع کیږي. که کومه پوښتنه لري مطرح کړئ چې کیفیت ښه نه ده. بله ډاکټر صاحب سمسور، مخکې له دې چې بل اوریدونکی راواخلو، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکی دی. بلې قدرمن اوریدونکو، کله چې وصل کیږي که پوښتنه لري مستقیما یې مطرح کړئ، ډېر اوریدونکي ټلیفون نه کوي. مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلام نور صاحب، مهرباني وروستن بخیر. زهرا پروین هستم از پروان صحبت میکنم.
دیر مننه چه تماس مرا سره ونیو که اشتباه ونکم. زهرا پروانی؟
بله بله البته.
خبرونه ته خره غلاست ستاسو غږ موږ ډیر کم لرو، دا ډیر دی بیا خبره ده چې تاسو تماس نیولای. څه مشخصه پوښتنه لري؟
ام تاسو ونه کې تنه کوي خو به یو کین تاسو که سم ما مزه خو بیرته خو کنه مې خواستم بوې دا وګورم چې نو زه که طالب در افغانستان کوم چې تاسو په 90% مردم افغانستان د غوښته په تاسو نه دارم و دې کې ام تاسو په طالب د بازارها یعنی نو زه درس نه درم سره خاص کې سره کنټرول نه کړم
مشخصه پوښتنه له ډاکټر اکمل سمسور نه لري د غذا د سالم غذا په اړه.
سوال ما دکتر پدی بود که مثلا یعنی غذای کافی و ایوه غذای سالم چی بوده میتونه به مردم، یعنی مثلا بیشتر از چی استفاده کنن که کدام غذا بیشتر دارای انرژی میباشه و ویتامین میباشه.
بله مننه کوروزان زهرا پروانی له پروان ولایت تماس نیولی وو. کور ودان بل اوریدون کې دی ډاکټر صاحب پوښتنه به مو حتما یادښت کړی وي. بل اوریدون کې به مرو واخلو ټلیفون نه دی دی کله ټلیفون خوي کیفیت کله هم خرابيږي. دازل نه پوهیږم چې چا ټلیفون کړی. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک قبل کوم زی
البته مخمنه بیا ولایت بغلان محترمه ډاکټر صاحب دې سلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام. خبرونه مورید لیوی موضوع خو مو حتما په موضوع پو یاست. کومه پوښتنه در سره شته؟
او مننه کو ډاکټر سره من دا سوال دا رسوي کیو ګره زیاتره وخت مو ته چې په خپل باندې ته مو د ګټه چې دا رسوي کی یو سره به نه پیږی تقریبا لوګر چې افغانستان کې د شي معمول ده چې ان دا وال ماشومان زیاتره وخت ته چې جنگونه خپل منځو کې ګټه چې غټم چې شي خوش ده دا خبرې کوي. نو باید موږ یو بل سره باسونه کو بل راځو دا اصلي برنامه ته محترم نه دی مانځه دا افغانستان کې ګره کافي غذا نورشه تقریبا له بازار چې هر څړی واس ورسي یی شخص ته تقریبا یعنی وګوره خو هم قیمته د نور د شي غذا وګوره لکه لوبیا دا شالم څه کلی یو قیمته دي تقریبا من کولای شي خپل تولیدي نه مثلا د خپل زیاتره کورو کې غواګان شدي دي تقریبا مستی دي نو دا شالم زیاتره وخت استفاده وکړي شربین جو کو شربین جو مخشه ده تقریبا موږ په معمول دا په هو نو زیاتره وګوره چې خارج خپل تولید نه لري تقریبا نو نه استفاده وکړي پالک وګوره تقریبا نو ته نه استفاده وکړي موږ دا موږ ګټل لري تقریبا سبزیجات څه شي ده تقریبا چې پاک شي صفاش نه شي دي غیر شي نه تقریبا وګوره چې زیاتره جو کې موږ نه شي دا شمان والا لاسونه څنګه ونی دي تقریبا حفاظت په کړنه کې نه وقایته
بس وقایته
په کړو کې
دا معلومه کې تاسو هم په کور کې غوال لري اتمند.
بله صاحب بله بله غوړم چې څه بګرو کې موږ دا چې مستیو شو دی دا شام ډیر مفید ته مېږي تقریبا د ګرم هوا کې تقریبا نو ډیر مې مشه ده چې باید خلک استفاده وکړي نو چې په غوړ
دا تاسو له دغه لبنیاتو څخه چې په کور کې تر لاسه کوي تاسو لپاره کافی دی یعنی او ک دومره تولیدوي چې بازار کې نږدې هم هغه وپلوري؟
بله صاحب بله صاحب بله موږ لږ ځیا پکې کې خامخا پلو ارڅو تقریبا وقته من دا شو دي وطني شو دي موږ غواړو چې ډیر ډیر وګورې ډیر ښه ویټامین لري تقریبا موږ تاسو ډیر ان دې چې غټور تمامي کې ماشومان ته ورکی تقریبا چې یو تعداد بو سره ګډي شي یو سره شیرني ابر سره ګډي شي کوم ماشوم چې تقریبا مور شي ډیر لري هغه ته ورکی.
بله کور ودان لدی اوریدونکو سره رابطه پرې شولا کبل اوریدونکو نه یو تخنیکي کاروای ډاکټر صاحب و بخي تاسو منتظر وي هغه د زهرا پروانی پښتنه مطرح شوی و هغه بیا جواب کوي. څوک علیکم زمو تماس نیولای؟
نوری زه محترمه تاسو سلام او داغه مېرمه په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
بله همدر صاحب د یو بل ورور چې لغمان نه تماس نیولای او په تعقیب تاسو هم ټلیفون وکړ. څه پښتنه لریم؟
زه خو دغه نظر لرم نوری صاحب چې دغه سبزیجات په پوس په ټول افغانستان کې د سي ارزانه دي سي وړیا په بیا دي کنه خو دا سبزی دی له ډوډۍ او له غوړې نه خو سره خو له خوړل کیږي کنه نو دغه شیو ته خلکو وسه نه کیږي او ډیر بد حالات سره خلک مخ دي یو سړی سالم خواړه مطلب لکه غوښه او یا نور پروت مروت په بازار کې اخلي، نو داسې مسلمان سړی ته لاخیستلو نه هغه راوړل ډېر سخت، یا پیسو ورکولو نه، ځکه چې هلته ډېر محتاج خلک او غریب خلک ولاړ دي، نو کرایه موري تیر به هم نه شي په اسانۍ باندې، نو ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. زه دغه ټولو سیاسینو نه دغه هیله کوم چې دغه تلګ نظر وکړي، توسه پورې خو په دې لس میاشتو کې ولس ته چا بېخي نظر نه ده کړی چې ولس څه مشکل لري نه لري، دغه ته دې نظر وکړي. او ولس دلته خو یو متل دی، تا ته خو دا ډزې پې واضح ښکاري او زموږ پکې د مرګ خطره ده، نو ولاسې خلکو د مرګ خطرې سره او بې عزتۍ سره مخ دي، څوک له شرم نه حل نه وایي چې هر سړی دوست دښمن تربور لري، دغه خپل او لږې ته دومره نه دي خطا، هغه خپل تربوروالۍ ته خطا دي، هغه عزت یې کم راځي، نو دغه
عمومی ستونزې بیانوي کراسو د خپل د نن مثلا د خوړو خوندې خوړو یا د مسونو خوړو موضوع ته تاسو د سبزیجاتو یادونه وکړله، خپل مو څومره د موضوع ته پام کړی په کور کې؟ آیا متنوع خواړه خوري، سبزیجاتونه ډیر استفاده کوي؟ تاسو ویل چې دا اتمن لغمان کې ډیر زیات هم دي، کدا پخته نظر تاسو وکم؟ هم در سب پخته نظر لګه چې ورک سولو. بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور، دا پوښتنه ما مطرح کړله، خو تاسو به هم بیا وروسته پرې رڼا واچوئ. ښه ده چې اورېدونکي پوه سي چې هغه شاوخوا کې چې اوسي کوم خوراکي مواد کولی شي چې واخلي چې هغه مقوي یا قوي دي او انسان ورته ضرورت لري. کراشو دا د زهرا پروانی پوښتنې ته مخکې هم تاسو پرې رڼا واچوله، که یو ځل بیا هم پرې رڼا واچوئ چې سالم غذا یا مقوي غذا کومې غذا ته یا خوړو ته وایي.
مننه نوری صاحب. نوری صاحب، غذا ارتباط دې پورې ده چې د انسان عمر څومره، فزیکی فعالیت څومره ده، او آیا کوم بل مرض لري یا نه لري. عموما مثلا موږ ابتدا کې وګورو، کله چې ماشومان په رشد کې وي د هغو د غذا ضرورت زیات وي، هغو ته نشایسته پروټینونه او غوړو ضرورت زیات وي، نو په هغه ابتدا کې ماشومان، دغسې کله ځوانانو ته هم د پروټین او د نشایستې او د غوړو ضرورت وي. خو کله چې عمر بیا زیات شي، هلته همیشه ویلل کېږي چې باید موږ نشایسته کمه وخورو، پروټینونه یو مقدار زیات وخورو، او غوړ کم کړو، اوبه خپل مناسبې اوبه وڅښو، یعنی 8 ګیلاسه یا 12 ګیلاسه د ورځې اوبه خپلې وڅښو تر څو د اوبو مقدار هم پوره شي، او سبزیجات او میوجات په کافي مقدار باندې خورو تر څو د موږ هغه ویټامینونه او منرالونه چې کوم په کار دي هغه بدن ته راشي. صحي سازمان وایي چې د یو انسان لپاره یا د لوی انسان چې 40 کالو نه عمر زیات وي، کم از کم 15 قاطع یا 15 قابه میوه یا سبزی په ورځ کې خوړل پکار دي. یعنی که دا دسي وکړو چې دوه قاطع میوه کو، 3 قاطع سبزی باید چې دا په سلیر استفاده کې وخوري، نو چې څومره دا مقدار، یعنی دا حد اقل ده چې 15 سرونګه یا 15 قاطع دا وړکۍ قاطع یا 15 وړکۍ قابونه میوه یا سبزیجات هم وخوري، د دې تر څنګ چې مثلا پروتین او نشایسته او دا شیان خوړل کېږي. خو په افغانستان کې متاسفانه لیدل کېږي چې د نشایستي استفاده زیاته شوې ده، یعنی موږ له خوږو نه، له بورې نه، له وچې ډوډۍ نه، له وریجو نه، له کچالو زیاته استفاده کوو. هغه د دې باعث شوې ده چې اوس موږ ګورو چې هغه کسان چې عمرونه یې له 40 نه پاس جګ دي، هغه د شکر له یا د دیابت له مرض سره مبتلا دي، او داسې چې لیدو عمر نور زیاتېږي له امراضو سره مخامخ کېږي. نو نظام سالم نه وي په ماشوموالي کې، په سوی تغذی باندې مبتلا کېږو، او په پخته عمر کې موږ په ډېرو مزمنو مرضونو باندې مبتلا کېږو، لکه شکر، فشار، سرطان. دا هغه مرضونه دي چې د سالمو د ناسالمو خوړلو د غذا له وجې نه دا مرضونه د انسانانو.
بله مننه. یو ناروغي هم چې د خوارزواکۍ ده په ماشومانو کې، په میندو کې، په دې به هم وروسته خبرې وکړو. د سالم خوړو یا د خوندې خوړو پښتنه مو په فیسبوک پانه کې هم مطرح کړي و. د ازادي رادیو ډیرو لیدونکو او اوریدونکو خپل نظرونه پرې خېدي. د څو تنو نظرونه بدل تر واخلو. محمد طيب باوري لیکلي وضعیت ورستر بلې سخت خرابېدو خواته روان دي. حتی خلک د یوې روټۍ افغانۍ هم نه لري نو کوم رقم خواړه پرې واخلي. نوید الله بهیر لیکلي یوازې او یوازې گزاره روانه ده. حالت ډیر خراب دی په افغانستان کې. احمد الله تک لیکلي دي چې په افغانستان کې خلک د سخت اقتصادي او فقر سره مخامخ دي. نړیوال داسې مرسته کوي چې د بې وزلو ته نه رسیږي بلکې جدي پاملرنه باید وشي. د فقر کچه په لوړېدو خواته روانه ده. محب الله عاقب لیکلي ډیر سخت حالت راغلی په موږ ټولو افغانانو باندې هیڅ شی نشو اخیستلی. زه د شرکت رئیس هم حالات مو صفر ته راغلی. خدای تعالی دې په موږ باندې ورحمیږي. الهی امین. خالد دګر لیکلي هیڅ هم نشته په ژوند کې. مې دا لومړی ځل و چې تېر ورځ مې 3 کیلو اوړه او 1 پاکټ غوړي واخیستل. مخکې به مو بوري او د غوړو ټاپکۍ اخیستلې. وضعیت دومره خراب شوی دی چې هیڅ اندازه نه لري. ژوند مو د خدای ورحمېږي. دغه راز خاموش هلک په نوم باندې لیکلي له هر څه اخیستو مو زړه تور دی. هر شی قیمت شوی دی. ظلم روان دی. د دې مخه باید ونیول شي. ډېرو نورو اوریدونکو هم تبصرې کړي. کور مو ودان چې په دې اړه مو خپل نظر دلته راته پرېښی دی. ډاکټر صاحب اکمل سمسور مخکې چې موږ تاسو سره وغږېدلو تاسو د په افغانستان کې د یوې سروې یادونه وکړله د سالمو خوړو یا د خوندي خوړو په ارتباط کې. په دې اړه رڼا واچوئ. دا سروې د څه لپاره شوې او نتیجه یې بالاخره څه وه؟
بلې نو په 2013 کې موږ یو سروې کړی و. هغه د دې باره کې وه چې دغه مزمن مرضونه لکه شکر، فشار، د دې د خطر عوامل خاص دي او خطر عوامل معمولا د غذا سره تړلي دي. نو موږ وکتل چې په ټول افغانستان کې د خلکو غذایی لوک یا غذایی کړنې څنګه دي او بیا په آینده کې به څومره خطر به افغانستان ته چې د افغانان په داسې مرضونو باندې لکه شکر، فشار، سرطان په دې باندې په آینده کې مبتلا شي. دا هغه سروي و چې 2013 کې کړې و او د دې لپاره هم کړې و چې موږ وګورو چې حالت څنګه ده او آینده ته څنګه پلان گزاري وشي تر څو موږ وکړای شو په افغانستان کې د شکر، فشار، سرطان او نورو مرضونو مخه ونیسو او هغه مخه داسې ونیسو چې خلک خپل غذایي د خوړلو عادتونه بدل کړي، کی فعالیت خپل زیات کړي چې دا دواړه د دې باعث کیږي چې مرضونه په پاس په عمر کې کم کیږي.
بلې کرا شو د خوارزواکۍ ناروغي ته په افغانستان کې د مختلفو لورو په مختلفو ولایتونو په تیر بیا بي وزلو ولایتونو کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبره کیږي. د میندو هم د خوارزواکۍ ویل کیږي. د خوارزواکۍ مخه نیول کېدای شي؟
بلې نوري صاحب کومور په د په اول نه میاشتو کې چې کله حاملوي په هغه وخت کې او بیا بعد له دې نه چې ماشوم تولد شي درسته غذا اول مو خوري او بیا مور او کورنۍ د ماشوم غذا ته متوجه وسی چې دغه ماشوم څه خوري نو بیا مونږ د فرزواکۍ مخه نیولای شو او مونږ خپل ماشومان له دې نه ځاګرځولای شو چې هغه په فرزواکۍ مبتلا شي. نو فرزواکۍ باندې چې کله ماشومان یا سوی تغذی ماشومان چې مبتلا شي یو خو هغه د ماشوم مثلا په ابتدایي کالونو فزیکی له لحاظه قد ورکای وي، وجود ورکای وي، زر مریږي نو دا خو هغه د ابتدایي کالونو مشکلات دي. بیا پس دغه ماشومان چې په سوی تغذی مبتلا وي کله چې دا دوی لوی شي مثلا په نارینه وو کې دو چونکې قدونه ټیټ وي د قلبي امراضو کچه لوړوي. دا یو یعنی په نارینه وو کې هغه
نارینا چې کوموالی کې پوسوی ته غزي مبتلاوي په دیرش کالو نه بعد کې د قلبي امراضو کچا ډېره زیاته وي. او موږ وینو ځوانان چې دوه دیرش کاله پنځه دیرش کاله یې عمر ده او بیا هغه باندې قلبي حمله راځي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دا د دې دپاره ده چې په ماشوموالي کې هغه په خپلواکي یا سوی تغذي باندې مبتلا و. په انجونو کې بیا دا مشکل نوري صاحب داسې چې کله انجونې په سوی تغذي مبتلا شي د دو قد ټیټ پاتې شي. کله دغه اندغه سوی تغذي جنۍ چې نن ماشومه ده سبا دا مور کیږي. کله چې دا مور شي اول ماشوم په اسانه باندې پیدا کیږي تولد کیږي. مګر دویم او دریم ماشوم چې کله پیدا کیږي د ماشوم هغه سایز یا جسامت غټ وي او د خاطرې لګن چې وي هغه وړکی وي ماشوم نه راوځي. او د ولادت په وخت کې د میندو ته ډېر مشکلات پیدا کیږي. نو بیا ډېرې میندې مونږ د ولادت په وخت کې له لاسه ورکوو. نو دا په دې معنا ده چې دغه سوی تغذي چې نن د دې مشکلات به مونږ دیرش کاله بعد بیا ګورو. نو د دې لپاره ډېره مهمه ده چې نن ورته متوجه شو خپل ماشومانو ته سالمه غذا ورکړو حامله میندو ته متوجه شو. او یو بل خبره هم دا ده چې د ماشومان د ولادت منځ کې مناسبه فاصله دوه کاله یا درې کاله وو تر څو دغه ماشومان صحیح او صحتمند رالو شي.
بله بله ډاکټر صاحب اکمل سمڅور تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. د پښتنه ما هم کوله چې دغه اوس وضعیت چې افغانستان ورسره مخامخ دی د افغانستان نیمایي وګړي تقریبا کافي خواړه نه لري، په خورځواکۍ ډېر اخته دي، قحطي ده، بې وزلي ډېره زیاته ده. او دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي اوس یو کال دوه کاله له هغه نه مخکې خو هم یو څه دغه وضعیت په افغانستان حاکم خو په وروستیو کې ډېر زیات شوی دی. که دا دوام وکړي په افغانستان کې به د روغتیا په برخه کې څه ډول ستونزې وزېږوي پر دې به تاسو خبرې وکړئ. تاسو د یو بل موضوع یادونه وکړله، کچېرې موږ په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضعیت د نورو هیوادونو سره پرتله کړو، په تېره بیا افریقایي هیوادونو سره، هلته ډېر په نسلونو باندې اغېز کړی دی، سوې تغذیه ماشومان دنیا ته راغلي دي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې ښایي موږ د داسې یو وضعیت شاهد نه اوسېږو. آیا دا د نطفې خبره ده، د ډي این اې؟ تر اوسه پورې تاسو هغه وویل چې کچېرې نجلۍ ته اوس کافي خواړه ونه رسېږي او مور شي، ممکن بیا د زیږون په مهال له ستونزو سره مخامخ شي. د سالم د خوارځواکۍ کچېرې دوام کوي، په څه ډول دا په نطفې ته انتقالیږي یا وروسته نور ماشومانو باندې مستقیما اغېز کوي کله چې یو ښځه مور کیږي؟
نوري صاحب که اوس وګورو، مونږ معمولا دلته په کابل کې نورو ښارونو کې د نجونو قدونو ته وګورو، د نجونو ډېر ټیټ شوي دي. او دا داخلي معمولا د افغانانو قدونه څنګه زنانه دغه قدونه ټیټ شوي دي او صدقت تک وګورو. او د معلومات ښیي چې په افغانستان کې سوی تغذي اخوار ځواکي موجوده ده او دا نسل تر یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. نو کله چې د انسان قد له 125 مثلا یو جینۍ موږ ګورو چې 125 یا 150 سانتي متره نه د قد کمیږي، نو د دې دا معنی چې کله دا جینۍ سبا مور کیږي دې ته به یو خو په ولادت کې مشکل ماشومان چې کله پیدا کیږي، ماشومان پیدا کېدل بیا ضروري ده چې د دې ماشوم په عملیات پیدا شي. نو دا یو مشکل. دویم مشکل تومره کته انجونی دي چې علاقان دي هغه په خوار واکی باندې مبتلا دي، د غو د درس د کولو، د یو هنر د کولو، د یو کار د کولو صلاحيات ضعیف کیږي. یعنی هغه د یو شی زر نشي ز کولای. و خوار واکی خو صرف دا نه ده چې جسامت وړه کوي، چې د انسان په مغزو باندې تاثیر کوي او موږ نوې مهارتونه نشو زده کولای. او دغه مطالعات هم ښیي چې یو جام کې خوارځواکي ډېره زیاته شي او دغه ماشومان سبا ځوانان شي. دا ځوانان بیا موږ ورته وایو چې انټي سوشل وي. انټي سوشل په دې معنی چې د هغوی ډېر کشش د جرمونو طرف ته وي. چې هغه دوی مختلفو جرایمو کې یعنی خور تخکاری مختلف جرمونه وکي او د مواد مخدر نه استفاده وکي، یعنی دا هغه ټول حالت دي چې بیرته بیا دا راګرځي له خوارځواکۍ سره چې په ماشومتوب کې مور ته حامله ته غذا صحیح نه وه، ماشوم ته غذا صحیح نه وه، دغه ماشوم یا ځوان شو یا ځوانه جینۍ شوه او اوس په دې ځوانۍ کې یا پسته عمر کې دغه مشکلات پیدا شول چې درس صحیح نشي ویلای، اقتصادي له لحاظه کار نشي کولای، جرایم یا بد کارونه ورته ښکاري، مواد مختلف نه استفاده زیاتېږي، او کله چې بیا عمر له 35 کالو نه پاس شو لغنه جک شو بیا نور امراض دي، مثلا په شکر باندې مبتلا کیږي، ډایبټیز باندې مبتلا کیږي، قلبي امراض ورته پیدا کیږي.
بلې، کور ودان هغه متل دی چې وای وای سالم فکر په سالم وجود کې وي، که وجود سالم وي فکر هم سالم وي، سالم فکر انسان کولای شي. کور ودان دا غټه ستونزه ده، خو اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي. بلې قدرمن اوریدونکو، که تر اوسه پورې مخبرونه اوریدلې وي ممکن تاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي، هیله کوم چې هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې نه دي مطرح شوي. مهرباني، څوک او لکوم زموږ تماس نیولی؟ بلې، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جناب نور صاحب، وحدت فن نورستاني خبرې کوم، نورستاني له تاسو ته استاد رنو ملمنو ته ټول اورزم ته سلام او احترامات تقدیم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب اکمل سمسورنه؟
بلې، یو خو لن شان نظر دی جناب نور صاحب، نظر خو زما دا دی چې دا خوارزاکی یا د خوړو د مسؤلیت واقعا تاسو یو خمو انتخاب کړی دی چې متاسفانه په افغانستان کې دغه مرض خصوصا دغه اوسنۍ دغه نورین په وجه باندې رامنځته شوی هم ده، ماشومان او ډېر خلک په دې باندې اخته دي. نو مشکل دا دی جناب نوري صاحب چې په افغانستان کې زما خپل زه کوم نظر چې لرم، زما چې کوم وړاندوینه ده، نو په افغانستان کې د نورو د نړۍ په پرتله دلته هغه خوړو کیفیت نه کتل کېږي، یوازې هغه خوړو ذائقې ته خلک ډېر ترجیح ورکوي. دا یو مشکل ده چې باید په دې برخه کې هم دغه زموږ دغه افغانان توجه وکړي. او دوم چې دلته ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې موږ په خپل د نورستان کې مطلب داسې ثقیل خوراک موږ استعمالو کنه، دلته مطلب دغه شړومبې شودې یا قروت یا داسې شیان، مطلب دا خو به کم نقصان به نه لري، که چېرته بعضې خلک وایي چې دا فایدې هم لري ځکه چې دا طبیعي خوراکونه دي، ولې د دې نقصان به هم صحیح که په دې برخه کې ډاکټر صاحب ته وضاحت راکړي.
که ډېر وخوړل شي آیا ضرر لري کنه؟ پوښتنه مو واورېدل شوه، مننه سمسور صاحب.
اوس موږ دلته چې دې مطلب دا غوړي چې دي کنه،
کورنی غوړی بلې هغه به فکر نکوم چې کوم زیان ولري، کور ودان د بیا ډاکټر سپیره نه واچو. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني څوک کول کوم زموږ تماس نیولای؟ بلې بلې، ازادي رادیو ده. بلې،
السلام علیکم.
رادیو هم اوري، رادیو هم اوري تاسو، مهرباني رادیو مو ګل کوي او پوښتنه مطرح کوي.
رادیو ګل ده، سلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، څوک؟
زه سوال لزنی او زما د ایران خبرې کوم، عالم د ایران.
بله ډیر ښه، پښتنه مو څه ده مهرباني؟
او زما پښتنه دا ده چې دا کوچنیان څه شي وکړي، چې مثلا جکسي یا غاسي په اند کې یو شی ځکه دا غوښتل ما ډاکټر صاحب خبرې بیا هم کوي انجلی کاله کې څه شي سره ورکې چې تنه څونه وسی چې مثلا سالم وسی، تنه مثلا ډاکټر صاحب وایي تر څه تنه وسی و دا الک لاسونه باید وسی.
کور ودان چې له ایران مو تماس نیولی وي، یو بل اوریدونکی هم راواخلو، دا به وروستی اوریدونکی وي ځکه وخت نه لرو، تخنیکي همکار اشاره کوي څوک نشته. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، رښتیا هم دغه یوه بله پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده چې موږ که څه هم خو مشکل مسله ستونزه د خوړو ده، ډېر خلک د اخیستو وس نه لري، خو ډېر کسان په وچې ډوډۍ باندې ګېډه مړوي یا متنوع خواړه نه خوري، او ځینې هم لکه چې ورور له نورستان نه ټلیفون کړی و چې لبنیات ډیر هلته خلک خوري، آیا دا خو به کوم زیان نه رسوي؟ په دواړو مواردو کې که لګرنه واچوي مهرباني.